وخت ماسپخین 2 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوت سیفیم او د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته د راتلو شو مطالبه د اوریدو بلنه درکوم. په روانه خبرونه کې دا وری چې په ننګرهار کې له ادعا سره سم د ملکیانو د بجنې پر ضد نننۍ مظاهره پای ته ورسیده. د دې مظاهرې په اړه وروستي معلومات او جزئیات په روانه خبرونه کې واوري. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې امریکا ته د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر به هغه وخت د اهمیت وړ وي چې د امریکا د متحده ایالاتو خپل ژمنې عملي کاندي. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې زما همکاري وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی: د پکتیا پر والی ځانمرګي بریټ شوی، د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې لږ تر لږه لستنه وژل شوی، د قرغزستان په جنوب کې دغه هیواد د سرپرستی ادارې او مخالفانو په شخړو کې تر شلو ډېر کسان ژوبل شوي، په پاکستان کې د نیویارک د ټایمز چوک د ناکامه موټر بم چاودنې په تړاو یو مشکوک ترورست نیول شوی. د خبرونو تفصیل: د پکتیا د والی جمعه خان همدرد پر موټر نن شاوخوا یوه نیمه بجه ځان وژونکې حمله شوې ده. دا حمله د ګردیز ښار په ختیځه سیمه د بلدی په سیمه کې هغه وخت وشوه چې جمعه خان همدرد د نشتر له دودیز مشاعرې خپل دفتر ته روان و. د والی بیان روح الله سمون ازادي راډیو ته وویل دا ناکامه هڅه وه. د والی موټر لږ زیانمن شوی او یو ملکی لاروی سخت ټپي شوی دی، په خپله ځانمرګۍ وژل شوی دی. چا تر اوسه د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی په یوه کنفرانس کې د تېرې شپې د عملیاتو په اړه وویل چې دغه عملیات د قاري شمس الدین د نیولو په هدف د سرخود په ولسوالۍ کې شوي دي. قاري شمس الدین په جلال آباد ښار باندې د توغندیو د توغولو په تور تورن دی. د والی ویان د عملیاتو پر مهال د لسو کسانو وژل تایید کړل. ښاغلی عبدالزی زیاته کړه چې د پیښې د څېړلو په هدف هیئت استول شوی دی. په سرخود ولسوالۍ کې د شوي عملیاتو پر ضد نن مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو پر پولیسو د کانو گزارنه وکړل او غوښتل چې د سرخود ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي. د مظاهره کوونکو او پولیسو په شخړه کې د یو مظاهره کوونکي د وژل کېدو او د بل د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وویل چې مظاهره اوس پای ته رسیدلې. د ملګرو ملتو مقامات وایي هغه طبیعي آفت چې په افغانستان کې د کوکنارو کروندې زیانمنې کړې کېدای شي د اپینو سرژني محصولات ورسره په سلو کې ډېر کم شي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جنایي جرمونو ضد ادارې مشر ماریا کوستا وویل دغه طبیعي آفت چې د پوپنک یا فنګس په څیر دی ګمان کېږي د کوکنارو 50% کې کروندې زیانمنې کړي چې اکثر یې په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې کرل شوي دي. افغانستان اوس مهال د نړۍ په سلو کې نوي اپین تولیدوي چې د هیروینو په جوړولو کې ترې استفاده کېږي. د ملګرو ملتو د اطلاعاتو له مخې د دغه آفت له امله د اپینو بیې لوړې شوي دي. د مسلې تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې باید داسې نه شي چې پکې د افغان میرمنو حقوق تر پښو لاندې شي. هیلری کلینټن د پنځشنبې په ورځ په واشنگتن کې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو د شهیدانو او مایوبینو له وزیر آمنه افضلی او د روغتیا له سرپرستی وزیر سوریا دلیل سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغان میرمنو سره د پوهنې او روغتیا په برخو کې د مرستې ژمنه وکړه. همدارازي وویل چې په کرهنې او اقتصاد کې به د افغان میرمنو د ونډې په پراخېدو کې امریکا کومک وکړي. میرمن کلینټن دا ژمنه هم وکړه چې امریکا به له تشدده د افغان میرمنو په ساتنه کې خپل مرسته ونه سپموي. د قرغزستان په جنوب کې نن تر شلو ډېر کسان هغه مهال ټپیان شول چې د سرپرست حکومت ملاتړیو هڅه وکړه چې هغه دولتي ودانۍ بیرته ونیسي چې د لرې کړای شوي ولسمشر قربان بیګ باکیف ملاتړیو نیولی دي. کله چې د حکومت یوې سترې ډلې هڅه کوله چې د جلال آباد په ښار کې دولتي ودانۍ ونیسي نو ډزې وشوې او له رپورټونو سره سم دوی بیرته په شا تګ ته اړ شول. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې ډزې چا کړې دي. رپورټونه څرګندوي چې دواړه لوري مصالح دي. البته د اوش په ښار کې حکومتي خلکو د باکیف ملاتړیو نیولې ودانۍ بیرته نیولې دي. نن وروسته تر دې نشته وشوه چې پرون د باکیف ملاتړیو د اوش، جلال آباد او بادکین په ښارونو کې دولتي ودانۍ ونیولې. سرپرست ادارې د باکیف ملاتړي تورن کړی دي چې د کودتا هڅه کوي. باکیف چې تیره میلادي میاشت مخالفانو له پاڅون وروسته قزاقستان ته ولاړ اوس په بیلاروس کې ژوند کوي. امریکایي رسنۍ وایي پاکستان داسې سړی نیولی دی چې له فیصل شهزاد سره یې مرسته کړې ده. فیصل شهزاد د نیویارک په ټایمز چوک کې د موټر بم په پیښه کې تورن دی او اوس په امریکا کې توقیف دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې له دغه سړي داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې پاکستانی طالبان د نیویارک د موټر بم د شنډې شوي پیښې تر شا وو. ورځپاڼه د امریکا د استخباراتو د چارواکو په وینا وایي چې دغه نیول شوي کس دا منلې ده چې له فیصل شهزاد سره د پاکستان قبایلي سیمو ته په تګ کې مرسته کړې ده څو هلته د بم جوړول زده کړي. بل لور ته د امریکا پولیس د هغه شکمن موټر په اړه تحقیقات کوي چې د نیویارک ښار په یو مشهور چوک کې چاپري شوی دی. پولیسو سیمه کلابنده کړې ده. دوی وایي چې دغه موټر په شا کې د ګازو د ډبو په څیر دوه ډبې میندل شوي دي. تایلنډي پوځیانو د بنکاک په بنکاک کې پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې او وشکې بهونکی ګاز یې استعمال کړ. د مارچ له 12مې را په دې خوا چې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې دي نږدې 10 کسان وژل شوي دي او په سلګونو نور تر اوسه ټپیان شوي دي. د حکومت دغه مخالفان چې سره کمیسې ورته ویل کېږي وایي د صدراعظم اپهست ویجاجي و ائتلافي حکومت غیر قانوني واک ترلاسه کړی او پوځي ملاتړ کوي. اپوزیسیون ډله سمدستي د پارلمان د ړنګېدو او د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي. اعتراض د مرکز بنکاک د ښار په مرکزي سیمو کې د امریکا او جاپان سفارتونو ته نږدې په یوې سیمه کې وشو. د امریکا او جاپان سفارتونه بندي. دا د دې سات خبرونه.
وخت 2:06 دی. د ازادۍ رادیو په روانه خبرونه کې اورئ. په ننګرهار کې له ایداس سره سم د ملکیانو د وژنې پر ضد نننۍ مظاهره پای ته ورسېده. افغان ولسمشر وایي د هغه د ورور احمد ولی کرزي په ارتباط د امریکا له ولسمشر سره خبرې کړي او د هغه مسله حل ده. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې امریکا ته د افغان ولسمشر سفر به هغه وخت د اهمیت وړ وي چې امریکا خپلې ژمنې په افغانستان کې عملي کندي.
امریکا دې پروسی سره مرسته ونکړي افغانستان دا مفهوم نه لري. دغه یو خبر اترې د افغانستان لخوا ځکه چې هغه غوښتنه چې د افغانستان مسلح مخالفین لري تر ډېره حده پورې هغه امریکا پورې اړه لري.
افغان مسولان او د نړیوالو ځواکونو قمندانان په دې خبرې کوي چې د افغانستان په جنوبی سیمو کې د کوکنارو په فصلونو کې خپور شوی آفت د وسلوالو طالبانو په ګټه دی که په تاوان. د کوکنار والی د خزو د عامه پوهاوي په یوې غونډه کې وویل
الحمدلله مسلمانان و اسلام کې د خزو حقوق د ادباو حقوق دا ټول معلوم دي خو چې دا ټول خپلاند کیږي علت دا ده چې موږ به نه پویږو.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو د دی اونۍ د شخصیت او ګوري اچار اونیز پروګرامونه لرو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل نن په جلال آباد کې د ملکیانو په ضد د ملکیانو د وژنې پر ضد ادعا شوې وه چې ملکیان وژل شوي دي په بمباریو کې او د هغې وژنه خلکو مظاهره کړې وه او د ننګرهار مسؤلینو وویل چې دغه مظاهره اوس پای ته رسېدلې ده او له خلکو سره خبرې روانې دي. دا اوس د ازادۍ راډیو خبریال راسره په ټلیفون کې دی له جلال آباد او په دغه اړه وروستي معلومات راکوي. مهرباني وکړئ. وفا صاحب لطفا دغه خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ. ستاسو آواز سم نشو اورېدی که لږ د خپل ځای بدل کړئ چې موږ وکولی شو ستاسو آواز واورو لطفا. نه وسم لږ سم نه دی که لږ نورم لږ بدلون ورکړئ د خپل موقعیت ته وبښئ نو بیا به ستاسو آواز په اسانه واورېدی شو. متاسفه یم چې مونږ ونه شو کولی چې اواز وری خو ورسلی معلومات چې مونږ تر لاسه کړی د دې چې دغه مظاهره اوس پای ته رسیدل. البته کوشش کوو چې بیا هم خپل خبريال سره خبري وکړو او وکولې شو چې دغه اواز په سمه توګه واورو تر څو تاسو وکولې شي په دغه اړه باندې دغه ورستی معلومات تر لاسه کړی شي. د نړیوالو ځواکونو قمندانان او افغان چارواکي په دې خبرې کوي چې د افغانستان د جنوب د کوکنارو په فصلونو کې یو ډول خپور شوی آفت یا ناروغي به طالبانو ته ګټه ورسوي او که تاوان. ویل کېږي د دې ناروغۍ له کبله چې د هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو د کوکنارو په کروندو کې پیدا شوی، ممکن سږ کال د تریاکو تولید په سلو کې دیرش کم کړي. ملګري ملتونه وایي چې ممکن له دې سره د کوکنارو بیه لوړه شي. اسمت سروان او په دې اړه نور معلومات.
ملګری ملتونه وایي چې یو ډول ناپیژندل شوې ناروغي یا نباتي آفت د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو په کروندو کې پیدا شوی، خو دوی په دې اندېښمن دي چې له دې سره په افغانستان کې د غیر قانوني مخدرو موادو د تولید د کمولو لپاره هلې ځلې له خطر سره مخامخېږي، ځکه چې له دې سره به د مخدرو موادو بیې لوړې شي. افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د دې هیواد په سلو کې نیوي کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېږي چې وسلوال طالبان پکې تر بل هر ولایت زیات فعال دي، او ویل کېږي چې طالبان د کوکنارو او تریاکو له عوایدو څخه په جګړه کې کار اخلي. نړیوالې ټولنې ډېرې هلې ځلې کړي چې افغان کروندګر د کوکنارو په ځای د نورو محصولاتو کرلو ته وهڅوي، خو په نورو پیداوارو د بېوزلو افغان کروندګرو ګزاره نه کېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې وویل دوی نشي ویلی چې د کوکنارو کروندې څه ډول آفت وهلي، خو اټکل کوي چې دا ناروغي به د دوبی په پای کې د کوکنارو پر حاصل سخت اغیز ولري. ځینې امریکایي قوماندانان فکر کوي چې د کوکنارو حاصل به سږکال د دې ناروغۍ له امله په سلو کې 50 کم شي. د کندهار والی توریالی ویسا وویل چې دا د افغانستان د حکومت لپاره ښه خبر دی، ځکه چې د طالبانو مالی ستونزه به زیاته کړي او کروندګر به هم ترې درس واخلي، راتلونکی کال به کوکنار ونه کړي. همداراز ځینې امریکایي مقامات وایي چې ممکن د طالبانو لاس له مالی نظره تنګ کړي او جګړې ته د کسانو په ګمارلو کې له مشکل سره مخامخ شي. خو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر ویندوی جین لوک لی ماهیو وویل په لنډه موده کې داسې ښکاري چې د کوکنارو د بوټو ناروغي ګټه کړي، خو که کاروانګرو ته څرګند شي چې حاصل زیانمن شوی د تریاکو بیه به ډېره وخیشي او تر اوسنۍ لنډمهالې ګټې به د دې اوږدمهال تاوان ډېر وي. ویند وویل چې د آفت ځپلو بوټو نمونې لا هم تر ازمیش لاندې دي او د څېړنو نتیجه لا معلومه نه ده. د همداراز خبرداری ورکړ چې دا ناروغي به سبب شي په افغانستان کې د انارو، زردالو، مڼو او نورو میوو حاصلات هم ناروغي زیانمن کړي، چې د افغانستان د اقتصاد لپاره حیاتي دي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو د ادارې وایند وویل چې په وروستیو دوه کلونو کې د تریاکو تقاضا کمه شوې وه، او له همدې کبله د کوکنارو کښت افغانستان له 24 ولایتونو څخه یوازې په 2 ولایتونو پورې محدود شوی و. راپورونه وایي چې د کوکنارو د بوټي ناروغي یا آفت په هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو کې لیدل شوی، او ځینو ته دا شک پیدا شوی چې ممکن دا ناروغي نړیوالو ځواکونو خپره کړې وي. د ناټو یو بیان په هلمند، کندهار او اروزګان کې د کوکنارو په کروندو کې لخپرې شوې ناروغي سره خپل هر راز ارتباط رد کړ او ویل چې دا د دوی کار نه دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د خبرونه په سر کې مو نه شو کولای چې له جلال آباد د نننۍ مظاهره په اړه چې د ملکیانو د وژنې په ارتباط شوی و سم معلومات ترلاسه کړو، خو دا وس د ازادي رادیو بل خبريال شیرشاه همدرد سره په ټلیفون کې دی او هیله منم چې دا ځل دغه واس سم وورو او همدرد سپ کې د نننۍ مظاهره په اړه د غوړستي حال راته وایي.
نو سلام په وړاندې کوم، اوس مهال مظاهره خلاص شوې ده. تاسو نور مده چې د رښتیا د افغان او اطلاعات ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د سرو ته رسولې کې د سې په دوله چې بجو تر سره شول، د مظاهره چانه په وینا د ډېر لسکان یو غل شول او د کنه ترافیک او لګان سره ویلي. ورسته د سرو د رسولې ګردینو خلکو د دې عملیاتو په ګردین کې نو لاریون ته لاس واچو، لاریون وکړه د ولسوالۍ په مقر باندې ډبرې ورولې او همدارنګه د ولسوالۍ او محکمې شیشې ماتې کړلې، چې په مقابل کې پولیسو په مظاهرېشانو باندې ډزې وکړې او یو تن د مظاهرېشانو څخه ووژل شو او د مظاهرېشانو په وینا دوه تن تنیات ټپیان شول او مظاهره که څه هم په هغه شېبه کې خورا وره شوه، خو وروسته مظاهرې بیا زور واخیست. تر دې لسو بجو پورې مظاهرې دوام درلوده د جلال آباد ښار نه سلګونه پولیس سیمې ته ورغلل او سیمې د یو مخور حاجي کبیر د زوی په هلو ځلو مظاهرچیان ارامه سن. هېڅ مهال مظاهره نشته او سیمه قراره ده.
ډېره زیاته مننه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شیرشاه همدرد و چې په بلې بلې زه ستاسو غږ اورم. کومه نوې خبره لرئ نورم؟
ما څو شېبې مخکې د ننګرهار د والي ویان خبري کانفرنس کې د دې عملیاتو په اړه وویل چې په دې دا عملیات د اطلاعاتي قواوو افغان ځواکونو لخوا د یو تن کاري شمس الدین په نامه چې د جلال آباد په ښار باندې د توغونډۍ په ورولو باندې مضمون یا توران دي د هغې د نیولو لپاره د عملیات ترسره شول. د کاربلګي په وینا چې وروسته اطلاعاتي ځواکونه او افغان ځواکونه دغه وژل شوو کسانو لخوا د ډزو سره مخ شول چې بالاخره افغان ځواکونه هم د ده په وینا مجبور شول چې په دې ډزې وکړي. دوی د لسو تنو د وژل تایید کړل. خدای ویل چې له مرکز څخه یو مسلکي هیئت جلال آباد ته را روان دی. دا مسلکي هیئت به سیمې ته ځي او خپله څېړنه به پای ته رسوي. د څېړنې په پای کې به دا معلومات شي چې آیا وژل شوي خلک دا بې ګناه دي که طالبان.
ډیره زیاته مننه شیرشاه همدرد. معلومات را کړل په جلال آباد کې د نننۍ مظاهرې په اړه چې ویل کېږي ظاهرا چې ملکیان د نړیوالو ځواکونو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د وژنې مسله هغه خبره ده چې ډیر ځله د افغانانو غوسه یې راپارولې ده او افغان ولسمشر سوزلي له بهرنیو ځواکونو څخه دا غوښتنه کړې چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. واشنګټن کې د افغان ولسمشر د خبرو په جریان کې چې دا وروستیو کې وکړلې د یوه عمده مسله د ملکیانو د وژنې خبره و چې د امریکا له مقاماتو سره یې ورباندې خبرې وکړې او همداشان هغه په نورو مسایلو هم خبرې کړي په بیلابیلو مسایلو. او امریکا د اوږد مهال لپاره د افغانانو سره د مرستو او ملاتړ ژمنې کړي دي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا ته د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر به هغه وخت د اهمیت وړ وي چې د امریکا د متحد ایالاتو ژمنې عملي شي. دغه کارپوهان همداراز په دې باور دي چې له مخالفینو سره د افغان دولت پر روغې جوړې کې امریکا رغنده رول لوبولی شي. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې ماریا صدیقی د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده سره مرکه کړې ده.
پس له هغه نه چې د احمد کرزي او د امریکا ترمنځ روابط لږ تاکیچن شو او احمد کرزي د امریکا باندې دا تور ولګوه چې د ولسمشري په انتخاباتو کې په ټاکنو کې دوی لاسوهنه کړې دي او تقلب کړی دي. له هغه نه وروسته داسې معلومېده چې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې سوالی راغلی ده او دا ضروري وه چې په داسې یو هېواد کې چې هلته امریکا ډېر مهم شتون لري او افغانستان سره مرسته کوي باید داسې یو مذاکرات شوی وی، باید داسې یو سفر شوی وی. حامد کرزي په دې سفر کې البته خپل مهم چارواکي مهم کسان ځان سره ولیدي چې د دې معنا دا دی چې دا سفر ډېر اهمیت لري هم افغانستان لپاره او هم متحده ایالات لپاره. هغه استقبال چې د احمد کرزي نه وشوه دې نه احمد کرزي داسې کولی شي چې ووایي هغه خبرې چې پخوا شوې وو د امریکایانو ځینو چارواکو لخوا چې د احمد کرزي حکومت مشروعیت لري هغه هم اوس دی کولی شي ووایي چې لازم مشروعیت ته برخوردار دی او په امریکا کې هم د دې نه همداسې استقبال شوی دی لکه چې د یو مشروع جمهور رئیس مخسره.
تاسو به هم دغه کانفرنس تعقیب کړی وي. په دې لیدنه کې کوم اساسي ټکي یا شول چې د افغانستان لپاره به ګټور وي؟
ځینې داسې مسایل دي چې هغه تل یادېږي په هر کانفرنس کې او یو ځل بیا هغه تکرار شو. مثلا د افغانستان د مسلح قوتونو تجهیز او د هغوی آموزش چې دا ډېره مهمه خبره ده او بله خبره د مخالف وسوالو سره د مذاکراتو او مفاهمات مسله ده چې د امریکا حمایت له دې پروسې څخه ډېر مهم دي. البته د افغانستان د بیا ودانولو په برخه کې هم خبرې وشوې چې باید په دې کې باید همکاري وشي. البته متحده ایالات تر اوسه پورې په دې پروسه کې ډېرې پیسې لګولې دي او له دې نه وروسته هم بل ژمنتیا څرګند کړه. نو دا ډېر مهم مسایل وو چې په دې سفر کې ورسره
د افغانستان د امنیت د ټینګښت د مسؤلیت چارو سپارل افغان ځواکونو ته. تاسو هم اشاره وکړه او د دواړو لورو ترمنځ هم دغه یادونه وشوه. تاسو په نظر به افغان امنیتي ځواکونه به وشي کړی چې دغه مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي؟
لنډمهال کې دا شونه نه ده ځکه چې زموږ ملي اردو پولیس دومره ځواکمن نه دي او نور سایل او تجهیزات خدمات او روزنه ته ضرورت لري. همدغه دلیل دی چې ناتو کوشش کوي چې روزون کې افغانستان ته ولیږي. ډېر زیات کسان ته اړتیا ده چې دا فوج او پولیس وروز. نو په لنډ مهال به دا څنګه نه کوم خو زموږ ټول افغانانو امید او هیله دا ده چې تیر ژر څومره چې کولی شي زموږ چې امکان لري زموږ مسلح قوتونه دا وړتیا پیدا کړي چې خپل هېواد څخه دفاع وکړي او موږ ډېر ژر د بهرنۍ قوتونو د اړتیا څخه خلاص شو.
له مخالفینو سره د روغې جوړې په اړه هم د دواړو لورو ترمنځ بحث وشو. ستاسو په نظر به د امریکا رول په دې برخه کې څه وي؟
که امریکا د پروسی سره مرسته ونه کړي اصلا دا مفهوم نه لري دغسې یو خبرې اترې د افغان حکومت لخوا، ځکه چې هغه غوښتنې چې د افغانستان مسلح مخالفین لري تر ډېره حده پورې هغه امریکا پورې اړه لري نه د افغان حکومت پورې. مثلا د دوی د مشرانو نومونه د تور لست قیست کول دا د افغانستان د حکومت له توان نه وتلې خبره ده، یا د هغوی د بندیانو خلاصول چې هغوی په ګوانتانامو کې نور ځایونو کې دي دا هم مشکله خبره ده چې افغان حکومت وکولی شي دا کار یا یو مهالویش د بهرنی قوتونو د وطن لپاره چې دا هم د افغان حکومت روان سره تل خبره ده. نو د امریکا متحده ایالات چې افغانستان لپاره مرسته کوي هغوی د دې پروسې په برخه کې هم ځینې پیسې ځانګړې کړي دي او معلومیږي چې دوی هم لیوال دي چې دا کار وشي، خو البته فاصله ده یو څه وخت چې دوی غواړي دا جنګونه په افغانستان کې یو نتیجې ته ورسیږي. په هر حال ډېر د امریکا د حمایت څخه دا پروسه بې مفهوم دي او په دې کې احمد کرزي وکولای شول چې د امریکا د متحده ایالات ملتیا ځان سره ونیسي او دا ډېره مهمه خبره.
سیاسي کارپو وحید مجده و چې امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر د اهمیت په اړه خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون ویل چې د امریکا له ولسمشر سره د چهارشنبه پورس په کتنې کې د احمد ولی کرزي په باب خبري کړي او د هغه مسله نوره حل شوې ده. احمد ولی کرزي د کندهار د ولایتي شورا رئیس دی، خو ویل کېږي چې په کندهار کې تر ټولو زیات واک او اختیار لري او تور پرې پورې کېږي چې نه یوازې په مخدر موادو کې لاس لري بلکې اقدامات یې له حکومت خلق خوابدي کړي دي او د مسلې له طالبانو سره مرسته کړې ده. احمد ولی کرزی پر ځان لګیدلی تورونه په کلکه ردوي. د دې موضوع نور تفصیل اسمت سروان راوړوي.
په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د نړیوالو بحرانونو څارونکو ډلې خپور کړ، د افغانستان د ملي اردو غمجن تصویر وړاندې شوی دی. د کرایسیس ګروپ یا د نړیوالو بحرانونو د څارنې ډلې په راپور کې خبرداری ورکړی شوی چې اداري فساد او قومي ډلبندۍ د افغانستان په ملي اردو کې تر دې حده زیاتې شوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان ملي اردو سره پاشلی شي. د راپور د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې خپور شو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې چې په سپینه ماڼۍ کې ترتیب شوې وه خبرې کولې. د نړیوالو بحرانونو د ډلې په راپور کې ویل شوي په داسې حال کې چې د افغانستان ملي اردو د لوژستیکي نیمګړتیاو، د مشرتابه یا قوماندې له کمزورتیا او د وسلو له کموالي سره مخامخ ده. ناټو په خپلو وسلو او مهماتو د داسې شبکو ملاتړ کوي چې د سراسیالو قوماندانانو له لورې اداره کیږي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک او د هغه د لوی درسیز بسم الله خان محمدی ترمنځ د اوږدې مودې اختلاف د ملي اردو د ودې او انکشاف مخه نیولې او په هغه کې ډلباسي رامنځته کړې دي. که څه هم په راپور کې تایید شوی چې د افغانستان ملي اردو د دغه هیواد تر ډیرو نورو مؤسسو له زیات ملاتړه برخمنه ده او تر پولیسو یې زیاته وده کړې ده، خو خبرداری ورکړی شوی چې که اصلاحات عملي نشي مانا به یې دا وي چې لویه اردو به له لویې نامنې سره مخامخ شي. همغه شان چې د نړیوالو بحرانونو د څارنې په ډله کې یو مخکښ تحلیلګر رون دیوکس وایي تاریخ شاهد دی چې د یوې پیاوړې او یو موټی ملي اردو په جوړولو کې ناکامي عموما د نامتجانسو لوپاړو په منځ کې د دولتي ځواکونو د ویشل کېدو سبب شوی او دا مسأله به په کابل کې د حکومت د سقوط چاره ګړندۍ کړي. د نړیوالو بحرانونو د څارونکو ډلې په راپور کې ویل شوي د اختلافاتو د کمولو لپاره باید په ملي اردو او دفاع وزارت کې د لوړ رتبه مقاماتو د ارزیابۍ او د اداري جوړښت پیاوړتیا په شمول اساسي اصلاحات راوستل شي. په راپور کې هم دراز ویل شوي چې د یو دوامدار او پراخ دفاعي حالت پر رامنځته کولو کې ناکامي او نه توجه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن د اردو د پاشل کېدو او ویشل کېدو سبب شي. ناټو غواړي چې د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو شمیر تر 2014 پورې 2,40,000 ته ورسوي. نړیوال ځواکونه یوې پیاوړي او سترې افغان اردو ته اړتیا لري څو له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو لار اواره شي. د راپور له مخې د امریکا متحدو ایالتونو له 2002 څخه تر 2004 پورې د افغانستان په ملي اردو تر 10 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي. د نړیوالو بحرانونو د څارونکي ډلې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د ملي اردو اکثره مشران د طالبانو له مشرانو سره د خبرو او په امنیتي ځواکونو کې د طالبانو د شاملولو مخالف دي. دوی وایي چې د کرزي حکومت باید یوازې هغه وخت له طالبانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو لاس تر دوی لاندې وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا اوس مو خبر تر لاسه کړ چې په هرات کې په لسګونو خلک راټول شوي دي او له افغانانو سره د ایراني چارواکو د چلند پر ضد شعارونه ورکوي. د ازادي رادیو خبریال شرف الدین ستانکزی له هرات سره په ټلیفون کې دی او دغه مظاهره په اړه وروستي معلومات راکوي. مهرباني وکړئ.
بله، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، نن د لږ تر لږه 200 کسانو په شاوخوا کې کومه شپېره چې ماته پولیسو راکړله د هرات د ولایت لخوا نه له لمانځه وروسته په داسې حال کې چې د ایران په ضد باندې شعارونه ورکول، هڅه وکړله چې د قنصلګرۍ په خوا باندې ورشي، د ایران قنصلګرۍ ته دوی مارک په ایران وهه وایه او ویلې چې هغه کسان چې اعدام شوي دي باید د علت معلوم چې افغانستان ته او بل داسې هغه چې اعدام ته برابر دي افغان زندانیان باید بدون قید و شرط د افغان دولت تسلیم کړی شي. پولیس وتوانېدل د سلګونو په شمېر کې پولیس راټول شوي وو، د قنصلګرۍ چار چاپېر ټول واټونه یې ونیول او د اوبو په شیندلو سره مظاهره وکړل. دغه لومړني جزئیات دي، البته تر اوسه پورې چې زه په محل کې یم څوک زخمي شوي نه دي، پولیسو ډزې نه دي کړي، فقط د اوبو په شیندلو باندې خلک ټیټ پاشان کړي. که نور جزئیات غواړي، د دوهمې حوزې قوماندان سمنوال عنایت الله امرخیل می پخوا کې ولر ده کله چې پوښتنه کړو کې.
مهرباني وکړي امرخیل صاحب، د تاسو وروستي معلومات څه دي د مظاهره په اړه؟ بلې، مهرباني وکړي، دغه مظاهره چې اوس روانه ده په هرات کې، په دې اړه تاسو راته وایي چې څومره کسانو ستاسو په نظر په دې کې ګډون کړی؟ کسان زموږ خبریال ویل چې حدودا 200 کسان دي. بلې، فکر
کوم مونږ وکړای شو چې په ډېر صورت هغوی مزرچان له صحنې نه وباسو او هغوی ګډوډ شوې او مونږ یې پای په هغه پولیسان ولاړ وو او هېڅ مشکل نشته.
ډېره زیاته مننه. په هرات کې مو د مظاهرې په اړه واورېدل چې د افغانان راټول شوي حدودا 200 کسه، او په ایران کې د افغانانو سره د ایراني چارواکو د چلند پر ضد شعارونه ورکول. پرون ورته مظاهره، لویه مظاهره په ننګرهار کې وشوه چې په هغې کې سلګونه کسان راټول شوي وي. دوی هم په ایران کې له افغانانو سره د چلند او هم داشان د افغانانو د اعدامونو په ضد شعارونه ورکول. تر هغې د مخه په کابل کې څو ځلې لویه مظاهرې شوې وې. بلخوا د نورستان اوسیدونکي په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو لړۍ غندي او له ایراني چارواکو یې په کلکه غوښتنه کړې چې خپلې پریکړې باندې له سره غور وکړي. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري د دې موضوع جزئیات راوړي.
د نورستان یو تن قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت پر تلیفون ازادي رادیو ته وویل په ایران کې چې کوم په زرګونه افغان بندیان په اعدام محکوم شوي، دا د اسلامي او نړیوالو قوانینو څرګند مخالفت دی او باید چې ایراني واکمن پر مظلومو او بې وسو افغانانو د زړه سوي څخه کار واخلي.
زمونږ افغان باید زمونږ خپل ملک ته وله کې که هغه چا د ولایت مخالفت د ایران د حکومت قوانینو په اساس شوي، دوی دا د بشردو حقوقو یا د افغانستان د قوانینو لاندې محاکمه شي. نه ده چې زمونږ مهاجرین چې د مجبوریت نه ایران ته پناه وړې ده او هلته په داسې بېرحمانه شکل مجازات کېږي، دا خو د ټولو بشري نورمونو مخالفت یو عمل دی چې زمونږ د افغان بېچاره ولس سره کېږي. مونږ د خپل حکومت نه هم دا غواړو چې په جدیت سره د دغې موضوع تعقیب او دا زمونږ بیچاره مهاجرین په پردي ملکونو کې دغسې بې رحمو خلکو ته
د نورستان د ولایتي شورا پوخانی رئیس مولوی تاج محمد وای کچیرته ایرانی چارواکی اسلامی او نړیوالو قوانینو ته احترام کوي نو ورته پکار دی چې د بندي افغانانو د ادامونو لړۍ ودروي. همدارنګ افغان دولت ته لازمه ده چې د ایران له حکومت څخه د خپلو هیوادوالو د ادامولو د لاملونو په اړه وپوښتي، داسې نه چې د افغانانو د اواز د غلي کولو او په افغاني خبري رسنیو د ایران پر خلاف د کیدونکو مظاهرو د راپورونو پر نشرولو بندیزونه ولګوي. د یادونه ورده چې د کومې ورځ څخه په ایران کې د 3000 افغاني بندیانو د ادامولو په اړه خبري رسنیو کې خبرونه خپاره شوي او د یو شمیر ادام شوو افغانانو جسدونه افغانستان ته راوړل شوي. له هماغې ورځ څخه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې مظاهرې او غونډې شوي.
دونی می بجیدی احمد شیبر استودیو ترغلی دی او د نن ورځې د مهم خبرونو لنډیز راوړوي.
د پکتیا د ولی جمعه خان همدرد پر موټر د گردیز په شار کې نن ماسپښین ځان مرګی بریدو شو. په دې پیښه کې یو لاروی ټپي شوی او د ولی موټر لړ زیانمن شوی دی. په خپل جمعه خان همدرد ته زیان نه دی رسیدلی. د ننګرهار په سرخ رود ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر ضد نننۍ مظاهره پای ته رسیدلې. تیره شپه د عملیاتو په ترڅ کې د ننګرهار د ولی د ویان په وینا لس کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د کوکنارو کښتونه یو ډول ناروغي وهلي چې له دې سره به د اپینو حاصلات دیش په سلو کې کم شي. د قرغزستان په جنوب کې نن تر 30 ډیر کسان هغه مهال ټپیان شول چې د سرپرست حکومت ملاتړیو هڅه وکړه چې هغه دولتي ودانۍ بیرته ونیسي چې د لرې کرای شوي ولسمشر قرمان بیګ باکیف ملاتړیو نیولې دي. او تایلنډي پوځیانو په بنکا کې پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې او وشکې بهونکی ګاز استعمال کړ. رپورټونه څرګندوي چې یو تن وژل شوی او 12 نور ټپیان شوي دي.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې البته په دغه ساعت په ورستیو کې د ګوډي اچار پروګرام لرو. دا پروګرام مهیروي د پروګرام به ډیر زیات وخندوي. نور مطالب هم لرو تر هغې د مخه. یو دا چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د سرتیرو د زیاتېدو په هدف خپلې هڅې زیاتې کړې دي. د دفاع وزارت د ښوونې او روزنې عمومي قمندان پرون په کابل کې د 129 کنډک د سرتیرو د فراغت په مراسمو کې وویل دوی د ملي اردو د سرتیرو د زیاتېدو په هدف نوي مات په پام کې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت او نړیوالې ټولنې ټینګار کړی چې افغان امنیتي چارواکي باید د خپل هیواد د امنیت ساتلو د مسؤلیت لپاره تیاری ونیسي. تمه ده چې د دغو سرتیرو شمیر د روان کال تر تلې میاشت پورې 144,000 تنو ته ورسیږي. نورحال د ماریا صدیقي په ریپورت کې.
د افغان ملي پوز د روزلو د بهیر د ګړندیتوب او د زیاتو سرتیرو د روزلو په هدف پر کابل سربیره په بیلابیلو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه پرانیستل شوي دي. افغان ملي پوز اوس مهال 1,200 سرتیري لري چې د چارواکو په وینا د روان کال تر پایه پورې به دا شمېر 1,400 ته ورسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی مخکې په کابل کې د ملي اردو د سرتیرو د روزلو لپاره یوازې یو مرکز درلود، خو اوس دوی د دې مرکزونو شمېر نه یوازې په کابل کې بلکې نور ولایتونو کې هم زیات کړی. د افغانستان د دفاع وزارت د ښوونې او روزنې عمومي قمندان جنرال امین الله کریم آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه اقدام د ملي اردو د سرتیرو د روزنې او پیاوړتیا په هدف شوی دی.
بر علاوه از اینکه مثلا در گذشته تنها مرکز تعلیمی نظامی کابل سرباز تربیه میکرد، ما به اساس ضرورت مراکز
دیوای په کابل کې د پوځي روزنیز مرکز سربیره چې سرتیری به روزل د اړتیا له مخې په مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، دارالامان او همدارس په ترخیب لکه مو نور مرکزونه هم جوړ کړی دي چې هر یو به د یو زرو څلور سوه سرتیرو د روزنې وړتیا لري. موږ د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو د ښوونې او روزنې کچه څلور برابر
تعلیم تربیه سربازانو د اردوی ملی افغانستان.
جنرال کریم زیاته کړه چې اوس مهال په دې مرکزونو کې 15,000 سرتیری پروسنه بوختي. د کابل د پوځي روزنیز مرکز چارواکي وایي چې د ملي اردو د 190 کنډک افسران او سرتیرو ته په توګه یو کې لازمي روزنه ورکړل شي چې په پام کې د ملي اردو په قطعاتو او صحوي قلو اردوګانو کې په دنده وکمرل شي. په همدې حال کې د مراسمو په پای کې وسرتیری ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره به هر ډول هلې ځلې کوي او د هیواد هرې سیمې ته چې واستول شي نو دوی
لویره پراته هلته ولارشي
یمانو شکر ده او د دریم کانډکټ دریم تورینا پرخښوي مسکی د منګ د انډیوالان روحه د خدای پاک پاز لډیره ښه ده او ډیره تازه ده من خاص په دې راغلی چې د خپل لیوات ګران لیوات افغانستان ته خدمت وکړو او زه د مینه محبت هیڅ مشکل نسته مخ دې په راغلی سرتیر دې معنی ورکړي چې خپل سر نتیر ده د استادان له خوانه د کومندان صاحبان له خوانه موږ ته دا ویل شوی دي چې هر څوک چې هر سر د افغانستان کې سي ډیره ښه راوي ډیر ښه اصول او ډیر ښه کردار وسره کوي
د افغانستان د ملي پوز د جوړولو لپاره لته ورو اتو کلن رهیسه هڅه روانې دي او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د ملي اردو د ورتیا په لوړولو سره د هیواد امنیتی چارو مسولیت هغه ته وسپاري خو د کتونکو په وینا اوس هم لا ډیرو هڅو ته اړتیا ده څو ملي اردو د امنیت د سمبالولو جوګه شي
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا د سفارت په مالی لګښت په کونړ کې یو شمیر میرمنو ته په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون او په سمتوګه د خپل رایو د کارولو په اړه د عامه پوهاوي غونډه جوړه شوې وه. د څلورو بجو په خبرونه کې د دغه غونډې تفصیل اوري. اوس په روانه خبرونه کې د ګوړې اچار لرو، خو تر هغې د مخه د اونۍ انتخاب. د اونۍ انتخاب
د اونۍ خبر جوړونکې چیره
درنو اوریدونکو سلامونه او پیرزوینه. د ازادي رادیو د دیونی د خبر جوړونکې چیره د اطلاعات او کلتور وزیر شاغلی سید مختوم رهین دی. شاغلی رهین وایي د افغانستان مطبوعات باید داسې راپورونه خبره نه کړي چې په هغه کې له ګاونډیو سره اړیکې خراب شي او د هغوی مشرانو ته سپکاوی وسی.
ملګری هیوادونو پر روحانی شخصیتونو باندې داسې تیری او اهانت تحقیر غونډه ښکاریږي.
خودش به نوی از انها آزادی رسانه ها خفه میکنه که خبرنگار د دست مظلوم ملت آواز خپور کی دادنو وزیر صاحب تخطی بولی
دا یو بشری ظلم کړی دی او دا من غندو او
چیرې ایران زمونږ دا خبره نه منله مونږ خپل لاریو ایدانه ورکو
مونږ نو څه کولای دا بل وزیر په فرمایش باندې دا چې نوی مواد چې دی اعلانی صادرېږي و مونږ هغه عملي کړو.
تیرونه په زرګونو افغانانو په کابل کې د ایرانی مقامات پر خلاف مظاهره وکړه. دا ورسته له هغه چې په ایران کې یو شمیر افغانان اعدام شول. په مطبوعاتو کې هم د افغانانو د اعدام مسأله ډېره توده وه. ځینو تلویزیونونو په مستقیمه توګه د مظاهرو راپورونه خپاره کړل. د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د رسنیو د سرغړونو د څېړنو کمیسیون پریکړه وکړه چې تلویزیونی شبکې او رسنۍ دي داسې راپورونه نه خپروي چې د دواړو هیوادونو اړیکې پکې زیانمنې سي. په دې اړه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر شاغلی رهین هم ازادي رادیو ته په یو مرکه کې وویل چې مطبوعات باید ډېر احتیاط وکړي او داسې خبرونه جوړې نه کړي چې د خلکو احساسات د ګاونډي هیوادونو پر ضد وپاروي. خو د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي که ګاونډي هیوادونه د خپل ځان په ګټه نشرات کوي نو دوی ته هم خپلې ملي ګټې ګرانې دي. تیرونی په زرګونو افغانانو په کابل، هرات او جلال آباد کې د ایران پر ضد مظاهرې وکړې. د ایرانی مقامات پر ضد سخت شعارونه ورکړل. د ایران د ولسمشر محمود احمد نژاد او نور مشرانو عکسونو ته یې اور ورته کړ. په پکتیا کې هم غونډه جوړه سوه. دا وروسته له هغه چې یوه میاشت وړاندې په ایران کې یو شمیر افغانان د مخدره موادو د کاروبار او نورو جنایي جرمونو په تور اعدام شول.
د کونړ او نورستان او د لغمان او د جلال آباد چې په ایران کې تقریبا زمونږ درې نیم زره کسان په اعدام باندې محکوم کړي او تقریبا داسې نوي نفر شهیدان کړي دي. واخو راغلي او دونه ظلم کوي چې مقصد دا دی چې هغه د پړي روپۍ هم د افغانانو نه غواړي. تو تومه دا یو بشري ظلم یې کړی دی او دا موږ غندو او د دې لپاره موږ مبارزه کوو.
هغه افغانان چې د ایران دولت اعدام کړي هغه دوی حق نه لري، هغه باید د افغانستان دولت ته وسپاري چې افغانستان پوهېږي او د هغوی د جزا ورکولو دا د اعدام حق چې دوی هغه د اخن لري چې د ایدام کې او چیرې ایران دولت زمونږ د خبره نه منله مونږ خپل لري او ایدام ورکوو.
دوی اونې وړاندې د ایران د یس په ولایت کې ایرانیانو د سوونو افغان مهاجرونو کورونو ته اور ورته کړ. په دغه اړدل کې یو شمېر افغانان مړه ګن نور جوبل سول، تر دې ځای چې په روغتونونو کې بستر سول. ایرانی مقاماتو افغان مهاجرونو ته حکم وکړ چې په یوه اونۍ کې له یس څخه ووځي. تیرونی اتیا زره افغان کورنۍ له ایران څخه په زور وایستل سوې. په درست افغانستان کې په راډیوګانو، تلویزیونونو او رسنیو کې د افغانانو پر خلاف د ایراني مقاماتو د دې ډول چلند موضوع توده وه. په دې اړه د افغانستان د خپلواکو رسنیو د څیړنې کمیسیون یوه اعلامیه خپره کړه چې رسنۍ باید داسې راپورونه خپاره نه کړي چې په هغه کې د ګاونډیو هیوادونو مشرانو ته بدرد ویل سوي وي. د کمیسیون د دې پریکړې په اړه د اطلاعاتو او کلتور وزیر ښاغلی رهین ازادي راډیو ته وویل:
کله کله ځینې موارد شته چې د نورو ملګری هیوادونو پر روحاني شخصیتونو باندې او یا د هغوی په ملت باندې حتی داسې تیری او اهانت تحقیر غوندې ښکاریږي او نشریږي. دا زموږ فرهنګ سره، زموږ معتقداتو سره او زموږ ملي شخصیت سره سمون نه لري. او د کمیسیون لخوا د رسنیو نه تقاضا شوه چې د داسې تبلیغاتو نه چې سوء تفاهم راولي د ملتونو په منځ کې او د افغانستان اړیکې د ملګري هیوادونو سره خراب کړي، له هغوی نه باید چې خودداری وکړي او اجتناب وکړي.
خو ډېر افغانان بیا په دې باور دي چې د همدې هیوادونو په مطبوعاتو کې نه یوازې د افغانستان اوسنی مشرانو ته بلکې پخوانیو تاریخي شخصیتونو ته سپکاوی کیږي او داسې خبرونې جوړوي چې د افغانستان د جګړې اور ته لمنه وهي. ښاغلی رهین د دې پوښتنې په ځواب کې چې د رسنیو د څیړنو کمیسیون پخوا هم یو لړ پریکړې کړې وې، حتی د ځینو خبرونو د بندولو غوښتنه یې کړې وه چې د افغاني دود سره سمې نه وي، خو په دې کار کې وزارت نه و بریالی سوی. آیا اوس به بریالی سي او د دې قانون د عملي کولو لپاره څه پلان لري؟ ښاغلی رهین وویل چې قانوني اقدام به وکړي.
مونږ خو اول غواړو چې خبره په تفاهم سره حل شي، په ملګرتیا سره باید چې مشکلات حل وکړو، او که داسې ونه شي نو د قوانین او احکام روښانه دي او بیا څارنوالي پوهېږي او دوی تر هغه ځایه پورې چې قانون حکم وکړي او اصلاحات نراځي او دوی د اصلاحاتو د پاره کار ونه کړي، بیا دا اجبار کمیسیون سره شته چې باید قانوني اقدام وکړي او قانوني اقدام داده چې هغه کسان چې سرغړونه کړي دي هغه څارنوالي ته معرفي شي. په مظاهره کې خوب خلک د احساسات له مخه افراد ممکن ده چې هر شي وایي. زما نظر داده او د کمیسیون نظر هم دا و چې باید ادب او د افغانستان د خلکو ملي منافع باید چې په نظر وي. وګوره په ځینو رسنیو کې یو ملت توهین کیږي، دا ښه خبره ده؟ چې خبره نه ده تم وایي چې نه، نو باید چې ونه سي، اخلاقا باید چې ونه سي. او ملي دنده هم داده چې مونږ مخصوصا په دغه وخت کې نه باید چې د افغانستان د خلکو د پاره نوي دشمنان جوړ.
آیا رسنۍ د ښاغلي رهین دغه حکم ته سرکښته کوي؟ د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د رسنیو د سرغړونو د څیړنې کمیسیون لخوا وضع سوي نوي مقررات د سانسور هڅه بللې او ویلي دي چې خبریالان د دغو مقرراتو د عملي کولو مسؤلیت نه لري. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر ښاغلی رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل:
موږ نشو کولای د افغانستان د خارجه وزارت فرمایش یا هم د بلبل وزیر په فرمایش باندې دغه نوي مواد چې دی اعلاني صادرېږي او موږ هغه عملي کوو. د افغانستان رسنۍ افغانستان قوانینو ته درناوی لري، بیا هم درته وایم د افغانستان ولس غوښتنو ته درناوی لري، زموږ اصول او عناناتو ته، اسلام مقدس دین ته موږ بل هیڅ شی نشو منلی، او د خلکو غوښتنې که هر څه وي هغه موږ انعکاسوو، نشروو یې.
ښاغلی سمندر زیاته کړه په اصل کې د افغانستان د خپلواکو رسنیو د سرغړونو د څیړنې اوسنی کمیسیون قانوني حیثیت نه لري، ځکه چې د رسنیو نوی قانون نافذ سوی او باید یو بل کمیسیون جوړ سوی وای. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی رهین تېره اونۍ د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بنسټیزو کولو لپاره باید ډېرې هلې ځلې وسي. هغه د رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د خلکو او هیواد په وړاندې خپل ملي مسؤلیتونو ته پام وکړي.
آزادی بیان در افغانستان نهادی د بیان ازادی په هیواد کې بنیادی بڼه غوړه کړي او باید بیرته پر شاره نه سي. د ځینو رسنیو ځنګړي افکار او ګټي پر نورو سوري خبروي. هله دا ډول رسنیو ژر تر ژر اصولي کرشي مراعات او خلکو او هیواد ته خدمت وکړي.
یو شمېر کسان په دې باور دي چې که په افغانستان کې دیموکراسي وي نو په یو دیموکرات هیواد کې خلک خپل احساسات د سوله ییزو مظاهرو په شکل ښیي. او دا خو لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د یو هیواد د مشر عکس سوځول کیږي. له دې وړاندې هم افغانانو څو ځله د مظاهرو په ترڅ کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش عکسونه سوځولي دي. په دې اړه یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي
که د پاکستان، امریکا یا د کوم بل مملکت په ضد باندې خبرنګاران هر څه ووایي، وزارت اطلاعات او کلتور او هیڅوک دا تخطی له حقوقو د ازادۍ د بیان نه بولي، خو که چېرته د ایران د مملکت په هغه باندې چې د ټولو اصولو برخلاف د موږ د خلکو ژوند ورته هېڅ د اهمیت وړ نه ده که خبرنګار د داسې مظلوم ملت آواز خپور کړي، دا بیا نو وزیر صاحب تخطی له ازادۍ د بیان نه بولي.
که خود بالاخره در رأس کسای قرار داره که باید حمایت بکنه از آزادی رسانه ها و آزادی بیان، خودش به نوعی از آنها آزادی رسانه ها و آزادی بیان به دستای خود داره خفه میکنه.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د دی اونۍ خبر جوړونکې څېره د اطلاعات او کلتور وزیر شاغلی سید مختوم رهین و چې وایي د افغانستان مطبوعات باید د ګاونډي هیوادونو پر ضد داسې راپور نه خبر نه کړي چې په هغه کې د یو هیواد مشرانو ته سپکاوی کیږي. د دی اونۍ د خبر جوړونکې څېره پروګرام هم دمرو تر بل پروګرام تاسو پر لوی الله سپارم. هر ځای چې یاست شاد او آباد اوسئ. زه فرح وادیم.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام. د کابل خراوی پولونم اماغه سپاوا کې پاتې شول، نڅوک پریتیر شول او نڅوک ورو ختل. دلته ټول کارونه هم دغه سیاوی دي. د خبرونې په پیل کې به سرطبيب صاحب درملي ستاسي تلفوني پوښتنو ته ځوابونه درکړي. راځي کې اوري.
سرطبيب صاحب کریخوا خوي دا اوریدونکو ټلیفون به فعال کړو چې که څوک پوښتنه کوي.
مهرباني صاحب.
بله پوښتنه وکړئ. سرطبيب صاحب به ځواب درکړي.
زه امرالدین لالا خبرې کوم.
امرالدین لالا ورو پوښتنه دې وکړه.
اور خو سرطبيب صاحب ته دومره سلامونه وایم لکه هغه پورې غر. خدای دې راته تر ډېره ژوندی لري.
وعلیکم السلام. امرالدین لالا چال دې دی؟
شکر دی ښه یم. ما ول چې اوس دغه د سرطان خبرې ډېرې دي. دغه څه بلا ده چې سړی ترې نه روغېږي؟ دغه بلا راوپېژنئ چې ځان ترې وساتو.
سرطبيب صاحب مو پوښتنه واورېده، اوس یې ځواب ته غوږ ونیسئ. سرطبيب صاحب څه ورته وایي؟
امرالدین لالا، سرطان خو چنګاښ ته وایي او کلیوال یې پنجل پاو هم بولي. نو د تا کور دې په خدای سره ودان وي. سرطان رښتیا هم ډېره بده بلا ده چې یو ځل په چا ونیکلي بیا نو کله ترې خلاصېدای سي.
سرطبيب صاحب ګمان کوم چې د امرالدین لالا مقصد به چنګاښ نه بلکې د سرطان ناروغي وه.
وام بس که دغه نوم یې نور مه اخله. خدای دې جمله مسلمانان ترې وساتي. بد مرض دی او متل به دې نه اورېدلی. وایي لړه مه یادوه چې را پیدا کېږي.
ښه نو بل ټلیفون ته به ځواب ورکړو. بلی اورو. ځان نه وپېژنه او صرف پوښتنه وکړه.
هلو اورئ.
اورو اورو.
شاکر لا پنځلسمې کوټې نه زحمت درکوم.
شاکر اورور پوښتنه دې وکړه.
لومړی تا او سرطبيب صاحب ته خپل سلامونه او احترامونه تقدیموم او بیا له سرطبيب صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې زړه مې درد کوي که علاج راوښيي.
شاکر جانه بچه شاباسي. سلام ته دې وعلیکم السلام وایم. خو ودې نه ویل چې بچی دغه زړه دي د څه شي له امله درد کوي؟ اداري فساد ته او که بې امنیتۍ ته؟
سرطبيب صاحب که رښتیا درته وایم دغو ته هم خوږېږي خو یو بل ډول درد کوي.
بل ډول درد کوي؟
او
مثلا څه ډول؟
مثلا داسې لکه څوک چې په چاړې را پرې کوي او یا یې په غشه ولي.
ښه پوه شوم شاکر جانه. دا ووایه چې واده دې کړی که دې نه ده کړی؟
نه سرطبيب صاحب واده لا چیرته ده.
بچه دا مرزونه چی دی؟ دا دی مجرده مرزونه دی. نو چه واده دی نده کلی گرانه دا سی با وکلی چه مور با دی دزله لدر دا خبره که آغا با دی پلار تا ووایی او پلار با دی واده در تا وکلی. دزله درد با دی پخپل خسی بچه دا یو چه مودی لپاره با دی بچه دا دزله درد خسی خدا درد بیا و روستم پیدا کیگی هغه بیا دون خطرناک نه ده لکه د مجردی.
نو یعنی مقصد مو دا و چې دوا وانخلم؟
بچه یو څو دانې سه بازول که اخلی و اخله یوه یوه په مړه خیټه خوره، دفتن به دې درد کم سي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، خدای په من.
زه په مخه دې خسه بچه.
سرتویب صاحب کومه ناروغي به نه لري؟
نه نو څه ناروغي به لري، له اداري فساد بې امنیتۍ او مجردۍ نه غټې ناروغۍ نسته دي.
ښه نو که دې خوښه وي دا بل تلیفون به راواخلو.
ما ورته ګوره راوایخله، زه خو روان یم هغه بلې راډیو ته، زر کوه.
بلې، ځان راوپېژنه او پوښتنه وکړه.
بلې، درخانۍ یم، د بر کلي نه مې زنګ وهلی.
ښه دې کړي.
ډېر ښه دې کړي دي، پوښتنه دې وکړه.
سر طبیب صاحب، له سر درد نه لیونۍ شوم، ملا مې ماته ده، پښې مې خوږېږي، زه وایم چې زما نه دي. اوس چې خبره وکړم لږ وروسته مې هېره وي، چې جګه شم په سترګو مې تپه تیاره شي، په اونۍ کې یو دوه غاښه باسم، په غوږو کې مې داسې غرا وي لکه چې د بګرام هوایي ډګر وي. نه مې سرګ منځېدو ته زړه کېږي، نه مې د سترګو تورېدو ته.
نو په داسې حال کې به د چا زړه کېږي؟
له دنیا نه مې زړه تور دی. ما ویل که کوم علاج را وښیې.
درخانۍ ادې، خفه کېږم، سم د حکومت در څخه جوړ سوی، یو ځای دې هم روغ نه دی. خو ودې نه ویل چې میړه دې څه کار کوي؟
میړه مې لکه تیر وند غځېدلی وي، یوازې ډوډۍ او نسوارو ته که راجګ شي نور کرار پروت یې او څادر یې په مخ کش کړی وي. خو خدای دومره اوږده ژبه ورکړي چې لګز نه موږده ده، له سهاره تر بیګامې مړه ښکته پورته کوي.
ودې نه ویل چې ولې کنځل درته کوي؟
نو ته څه وایې چې دعا راته کوي؟
زه نو درخانۍ ادې، خدای دې اجر درکړي، تر څو دې چې مېړه ژوندی او دغسې بېکاره وي جوړه ورځ به ونه وینې.
نو ولې څه علاج نه راښیې؟
ما خو مخکې درته وویل چې له علاجه وتلې، خو که دې مېړه ته د خوب ګولۍ واخلې او وخت ناوخته یوه یوه پټه په چایو کې ورکړې، له کنځاو به یې بېغمه سي، او که نور څه نه وي نو سردرد خو به دې کم سي.
سمه ده.
سرطبیب صاحب، یو بل زنګ ته به م ځواب ورکړو که دې خوښه وي.
سمه ده، ځواب ورکړه.
بلې، ځان راوپېژنه او پوښتنه وکړئ.
زه ګل پیکۍ له وړې کرتې نه زحمت درکوم.
پیکۍ جانې، پوښتنه دې وکړه.
له هر څه مخکې تاسو او سرطبیب صاحب ته سلامونه وړاندې کوم، او پوښتنه مې دا کوله چې په شپه له څلورو ډرامو او دوه فلمونو زیات وګورم په سر مې درد شي، که یې علاج راوښیې؟
پیکۍ جانې، سلام ته دې علیکم السلام وایم، او د تکلیف په هکله به دې اوس دا فتن نو یوازې دا درته ووایم چې دا پرله پسې ډرامې او فلمونه مه ګوره. یوه ډرامه دې چې وکتله بیا ورپسې بچیه دا فلم وګوره، او په فلم پسې بیا بله ډرامه وګوره. او بچیه چې بې نوبتي ونه کې، بچیه که په دې ډول یې وګورې تر سهار به دم په سر درد نسی.
یعنی درمل خوړلو ته مې حاجت نشته؟
نه، په درملو ځان ما مخته کوه، دا دوایم بچه اعتیاد لري، او لکه فلم عادت بده شي، او د انسان لپاره د وشي عادت کړی، دا همدا فلم غنیمت.
سرطبیب صاحب، که پیکۍ هیڅ فلمونه او ډرامې ونه ګوري سردرد به یې ښه نه شي؟
چیرته یې پرېښودای سي، د اوسنۍ زمانې نجونې هلکان ډوډۍ پرېښودای شي، خو ډرامې او فلمونه مې ګمان نه کي. آن موږ ډاکټران یې نشو پرېښودای، دا څه وایې ته؟ یو ځل چا د عملیاتو په وخت د کومې ډرامې کیسه پیل کړه؟ دومره په خوند خوند مو دا ډرامه اورېدله. خوراکۍ ناروغ مړ سي.
تاسې به د اختلاس ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو د خولۍ د اختلاس کیسه به مو چې په کابل جان کې روانه ده لا نه وي اورېدلې. دغه ده، موږ به یې در باندې واورو، ورته غوږ شئ.
وی خوری، دا څنګه د ژر ژر پیسه دره کېږي؟
نام خدا ووایه خوری، چې له نظره مو نه کړې.
نام خدا مې په زړه کې وویل، ځه مه ورخطا کېږه.
دا خو مې د مېړه د سرتور سر برکت دی چې پیسه داره شو. له کومې ورځې چې هغه سرتور سر کور ته راځي، له همغه ورځې راهیسې د خدای په فضل پیسې را باندې ووري.
د سرتور سر له برکته څنګه پیسې در باندې را ووري؟
دغه پوښتنه مې نه ده تېر نه کړې، خ خوار ما خام چه پیسی را کوی نو را توایی چه دام دی سرتور سر برکت دی خود نویل چه تاسی هم نام خدا و رس پو رس که که گی لجامو لکور مخکاری گی تاسی چه چل کرده؟
ده ما میره خوایی چه ده خولی لبرکت و رس پو رس که جو
چی شای ده خولی؟
څه خبره یې ما د پلوشه پلار وایي چې د کوم ترافیک خولۍ کرایه کوم
په څو یې کرایه کوي
څه خبره یې ما خو هغه وایي چې لومړی یې کرایه په شپه 300 افغانۍ وه خو اوس زر افغانۍ ته رسېدلې ده
په شپه 1000 افغانۍ
هو
میړه دې څه کار کوي
پولیس دی خورې
نو چې پولیس دی ولې د ترافیک خولۍ کرا کوي
څه خبره یې ما وایي د ترافیک له خولۍ نه ډریوران ډارېږي
مور جانې پلار می وای یو ځل راشه
ښه دی دادا درغلم زم خورې لکه چې د پیروتې پلار راغلی دی
ځنو خورې په مخه دې شسه
له تا سره څه دې ویل چې بیا دې داسې سم د لا سره وغوښته
ما ویل چې دغه پیسې چیرته کېده زه بیرته ځمه
خولۍ دې چاته پکې راور کړې ده
یو پولیس دی نور یې نه پېژنم
هغه خو زموږ ګاونډی دی همدا اوس د هغه له میرمنې سره ناسته وم
دا څه وایې
رښتیا وایم ښځې ویل چې له کومې ورځې مې میړه د ترافیک خولۍ د شپې له خوا کې راکوي په کور کې مو پیسې نه ضایېږي زه د هسې سرتور سرته خوشحاله وم
نو چې ګټه یې نه درلوده لیونۍ خو نه و چې یوه شپه یې په 1000 افغانۍ کرایه کړي 45 خو به دی هم پرې ګټي که نه
نو پلاره ولې په کرایه ورکوې خو خپله یې پې ګټه
دی ولې خوبونه ونه کې داسې پیسې چې یې ګټلی اوس به م بلډنګونه ولاړ وو
ساده ښځې د شپې موږ ترافیک رخصتېږو په خپل سر خو نشو پیره کېدلی پولیسان خو بې له هغه هم پیروي
نو پلار جانه هغه ته حکومت څه نه وایي چې ولې د ترافیک خولۍ په سر کړې ده
ورته وایي خو هغه چې موټر نه وي خپله د پولیسي خولۍ په سره وي او چې کله کوم موټر له لرې راښکاره شي او وی پیژني چې د حکومت موټر نه دی نو د ما ترافیکي خولۍ له تخرګ راوباسي په سر یې کې او خپله پولیسي خولۍ تر تخرک لاندې پټه کي او چې څنګه یې له موټر والا نه پیسې واخېستې او هغه وخوځېده نو ژر خپله پولیسي خولۍ په سر او ترافیکي په تخرک ننه باسي
بلا خلک دی دی پیسه څنګه چل ورځي
رښتیا وایې لوري دې چل ته د شیطان هم نه پام کېږي لکه چې دماغ پام ورته وشو
ښه اوس چېرته روان یې
ځم چې خولۍ مې داوطلبۍ ته کېږدم
خولۍ دې څنګه داوطلبۍ ته ږدي
ګوره وښځې د څلور لارې څو تنه پیرهدار پولیسان غواړي چې خولۍ مې په شپه له 1000 نه زیاته کرایه کړي نو ما ورته وویل چې خفه کولی م نشم هغه ده داوطلبۍ ته به یې کېږدم بیا تاسې دو پرې ووهئ هر چا چې ګرانه کرایه کړه خولۍ دې د هغه وي خو په دې شرط چې په اونۍ کې به یوه ورځ په نوبت سره دا نورو ته هم همدغه په 1000 افغانۍ کرایه ورکوئ بس چې دا نور حال ونه وایي
دا نو خولۍ نه ده د علادین څراغ
ښځې خو ګورئ دا دعا کوئ چې نور ترافیکان خبر نسي او کرایه را ونه غورځوي
پراونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکو عبد الله سمدی عبدالرحمن صادق سپینغر سپوږمۍ مسکا ستانګزی حسین حکمت حسیب الله جلالزی او زهیلا زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 جلال آباد 4 خوست 1 کندوز 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور 1024
زړګی مې سم در سره زینه وشن خالی جلې کډی دی بیا چیری بارې زړګی مې سم در سره زینه وشن خالی جلې کډی دی بیا چیری بارې کډی دی بیا چیری بارې Yeah, yeah.